سلام د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو پایل او سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. د دې نیم ساعته خبری مجلې مطالب: د طالبانو اسلامي امارت وایي چې په هیواد کې جګړه پای ته رسیدلې.
اسلامي امارت د هیچا سره دښمنی نه لري، سره نن د ټول اړخونو جهاتونو سره دښمنی پای ته رسیدلې ده.
خو احمد مسعود د طالبانو پر ضد د جبهې د پرانیستو خبره کوي. نړیوالو مرستندویو مؤسسو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښودلې.
په ډېرو خلکو کې خورا ویره خبره ده او تېر تاریخ ته په کتو هغه د درد وړ ده.
په افغانستان کې د رسنیو نوي وضعیت ته کتنه کوو او د ښاروالۍ د تنظیف د یو کارکوونکي د ژوند رنګ درښیو.
خلک زموږ سره امداد وکړي، زموږ سره کار وکړي، خلک زموږ سره اشتراکونه کوي.
په دې خبرونه کې چې زه احمد تکل وړاندې کوم، نور مطالب هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. امریکا وایي د کابل له هوایي ډګره د امریکایانو د لیږد بهیر تر دوو اونیو بشپړیږي. امرالله صالح ځان د افغانستان سرپرست ولسمشر اعلان کړی او جرمني بیا پر بیلاروس تور لګولی چې له کډوالو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. بشپړ خبرونه: د امریکا دفاع وزارت وایي د امریکا پوځ به له طالبانو سره په همغږۍ کې د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکایانو او د هغو د همکارانو د لیږد بهیر تر راتلونکو دوو اونیو بشپړ کړي. د پنټاګون وایاند جان کربی پرون سه شنبه په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته ویل طالبانو ډاډ ورکړی چې د کابل له هوایي ډګره د امریکایانو د ایستلو په بهیر کې به مداخله ونه کړي، خو نوموړي په دې اړه جزئیات ورنه کړل. کربی زیاته کړه چې د امریکایي قومندانانو او طالبانو ترمنځ د ورځې څو ځلې تماسونه نیول کېږي. امریکایي چارواکو پرون وویل چې د امریکا پوځ تر اوسه 3200 کسان چې امریکایي وګړي، د امریکا د دایمي ویزو لرونکي او د هغو کورنۍ پکې دي، په 1400 الوتنو کې له افغانستانه ایستلي چې له دې ډلې 1300 کسان یوازې پرون انتقال شول. د برتانیا صدراعظم بوریس جانسن د پاکستان له صدراعظم عمران خان څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې هر ډول حکومت چې راځي باید د نړیوالو نورمونو په اساس په رسمیت وپیژني. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دواړو مشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وزیر چودري فواد حسین ویلي هیواد به یې له سیمه ییزو او نړیوالو قدرتونو سره تر سلا مشورو وروسته په افغانستان کې د طالبانو د راتلونکي دولت د رسمیت پیژندنې په اړه پریکړه وکړي. هغه په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وویل
This decision of recognition of Taliban in Afghanistan.
افغانستان کې طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره باید یو سیمه ییز او نړیوال پریکړه وشي. موږ نه غواړو چې په یو اړخیز ډول هغوی پرسمیت پیژنو او په دې برخه کې له خپلو سیمه ییزو او نورو لرې دوستانو سره په تماس کې یو چې پر اساس به یو پریکړه کیږي.
پاکستان له محدودو هیوادونو څخه و چې د نویمې لسیزې په دوهمه نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو د وخت واکمني په رسمیت پیژندلې وه. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي که دا ټولنه طالبان د افغانستان د مشروع واکمنانو په توګه په رسمیت ونه پیژني، بیا هم مجبوره ده چې له افغانانو سره د مرستې لپاره اړیکې ورسره وپالي. خغلی بوریل دا څرګندونې په بروکسل کې د افغانستان د وضعیت په اړه د دې ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې وکړې. هغه زیاته کړه چې دای دا نه وایي چې طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي، بلکې د ټولو مسایلو په اړه باید له هغو سره خبرې وشي. بوریل وویل اروپایي ټولنه باید د ښځو او نجونو د خوندیتوب لپاره له طالبانو سره اړیکې وپالي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر همدراز ویل چې دا ټولنه به په افغانستان کې په مختلفو برخو کې د همکارۍ لپاره شرایط وړاندې کړي تر څو بشري حقونه تر پښو لاندې نه شي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو وایي هیواد یې پلان نه لري چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ترودو زیاته کړه چې کاناډا تر اوسه هم طالبان یوه تروریستي ډله ګڼي. ښاغلی ترودو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل طالبانو چې د کاناډا د قوانینو له مخې لا هم یوه تروریستي ډله ده، په زور د افغانستان د ډیموکراتیک حکومت ځای نیولی. له دې مخکې د دوشنبې په ورځ متحد ایالاتونو ویل یوازې په هغه صورت کې به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني چې د بشري حقونو درناوی وکړي او له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. له بلې خوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي دي چې لویدیز به د طالبانو د اقداماتو پر اساس قضاوت وکړي. د افغانستان د پخواني دولت د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ادعا کوي چې دی د افغانستان د جمهوري ریاست مشروع سرپرست دی. ښاغلی صالح تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې د هیواد د اساسي قانون د حکم په اساس د ولسمشر په غیاب کې لومړی مرستیال سرپرست ولسمشر دی. د اساسي قانون په شپېتمه ماده کې ویل شوي چې د ولسمشر په غیابت، استعفا یا د مړینې په صورت کې د سرپرستۍ دنده لومړی مرستیال پر مخ وړي. ښاغلی صالح په دې ټویټ کې خپل د اوسېدو ځای نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې په هیواد کې دننه دی او د دې مقام د اعادې لپاره له مشرانو سره سلا مشورې کوي. په عین حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې په خپل لومړني خبري کانفرنس کې ویل د داسې حکومت د جوړولو لپاره هڅې روانې دي چې ټول پکې خپل ځانونه وویني. ازادي راډیو خبرونه اوري. جرمني یو ځل بیا بیلاروس تورن کړی چې له کډوالو څخه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. بیلاروس په دې وروستیو کې پر دې هیواد د لویدیز د لګول شویو بندیزونو په غبرګون کې خپلې پولې د کډوالو او پناه غوښتونکو پر وړاندې پرانیستې دي. په دې وروستیو کې له بیلاروس څخه ګڼ عراقي کډوال او پناه غوښتونکي لیتوانیا ته اوښتي. پولنډ هم په وروستیو اونیو کې د کډوالو د یوې نوې څپې شاهد و، نو ځکه اروپایي ټولنه دې ته اړوتې ده چې خپلې پولې کلکې او غیر قانوني کډوال ورڅخه لرې کړي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د لیتوانیا له صدراعظم سره په برلین کې په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د بیلاروس د مستبد رژیم مشر الکساندر لوکاشنکا له پناه غوښتونکو د سیاسي وسیلې او د دې ټولنې امنیت ته د زیان رسولو په هدف کار اخلي. او شمالي مقدونیه یو بل روس ډیپلومات له خپلې خاورې وایست. د هیواد له دې مخکې یو بل روس ډیپلومات پرته له دې چې علت یې څرګند کړي له خپل قلمرو ایستلی و. د شمالي مقدونیه د بهرنیو چارو وزیر بوچار عثماني پرون سه شنبې ویل چې تېره اونۍ یې د روسیې سفیر احضار کړی او له دې هیواده د روس ډیپلومات د ایستلو پرېکړه یې ورته اعلان کړې. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویل هیواد یې چمتو دی چې د خپل ځان او د خپلو متحدانو د امنیت د خوندیتوب لپاره هر لازم اقدام وکړي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهار شنبه د 14 هجری لمریز کال د زمری اسد 28 نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د اگست 13 سره برابر ده. په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته او د هم لومړی راپور. طالبان وایي په افغانستان کې جګړه نور نو پای ته رسېدلې او ټول هغه کسان چې د دوی پر ضد ولاړو عفه شوي او په نښه به نه شي. دا خبره ذبیح الله مجاهد چې له دې مخکې یې له رسنیو سره د طالبانو د جګړهییزو پرمختګونو او نورو پیښو په اړه معلومات شریکول. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې ښار کې په خپل لومړني خبري کانفرنس کې وکړې. هغه ویل ښځې او نجونې به د شریعت په رڼا کې د کار کولو او زده کړې اجازه ولري او ټول باید په هیواد کې ځان خوندي وګڼي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې په لومړني خبري کانفرنس کې وویل په افغانستان کې نور جګړه پای ته رسېدلې او دوی نور له هیچا سره دښمني نه لري.
اسلامي امارت له هیچا سره دښمني نه لري. سر له نن نه د ټولو اړخونو جهاتونو سره دښمني پای ته رسېدلې ده. موږ نه غواړو په دښمنۍ کې ژوند وکړو او طبیعي خبر ده چې هیڅ ملت هم خپل په مقابل کې دښمنان نه غواړي، نه داخلي او نه بهرني.
ښاغلی مجاهد، چې مخکې به د طالبانو د ویان په توګه له نامعلوم ځایه د افغانستان د جګړې په اړه بیانونه خپرول او له رسنیو سره معلومات شریکول، پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پرون په ښکاره د دې ښار د اطلاعاتو او رسنیو په هغه مرکز کې راڅرګند شو چې پر پخواني حکومت پورې تړلی و. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وویل دوی نه غواړي چې کورني یا بهرني دښمنان ولري، او زیاته کړه ټولو هغو ته چې په مقابل لوري کې ولاړ و عفه شوي، او هم به له هغو چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی څوک غچ وانخلي.
د علی قدر امیر المؤمنین د فرمان په اساس ټول هغو کسانو ته مقابل جهاد کې ولاړ و عفه شوي، زموږ له خوا نه هم ټول عفه شوي دي، او دغه عفه خاص دي لپاره وسی موږ نه غواړو نور جګړه تکرار سي، جګړه دوام وکړي او د جګړې عوامل باقی پاتې سي.
خغل مجاهد له امریکایي پوځیانو یا د امریکا له نورو ادارو سره د افغان همکارانو په اړه وویل هغوی چې له امریکایي پوځیانو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی به په نښه نه شي او کولی شي په افغانستان کې پاتې شي یا بیرته د هیواد ته راستنه شي. د طالبانو لخوا د ټول افغانستان له نیولو سره یو زیات شمېر دغه افغانان په کابل هوایي ډګر کې دي او بهر ته د تلو هڅه کوي. ښاغلي مجاهد وویل افغانستان د دوی استعدادونو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو په اړه د راپورته شوو اندېښنو په ځواب کې ښاغلي مجاهد وویل چې ښځې به اجازه ولري چې کار او زده کړې وکړي او په ټولنه کې به ډېرې فعالې وي، خو د شریعت په چوکاټ کې. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې طالبانو چې په وروستیو کې په چټکۍ د افغانستان ښارونه لاندې کړي هڅه کوي ځان منځلاري یا معتدل وښیي، نه هغسې چې د نویمې لسیزې په وروستۍ نیمایي کې د خپلې واکمنۍ په موده کې د اسلامي شریعت سخته تګلاره غوره کړې وه. خو یو شمېر افغانان تر اوسه د طالبانو اوسني دریځ ته د شک په سترګه ګوري. خاغلی مجاهد د نړیوالو هغو اندېښنو ته په ځواب کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د دې ویره شته چې بیا د دې هېواد له خاورې نورو هېوادونو ته ګواښ متوجه شي وویل اسلامي امارت به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هېوادونو د حملو لپاره کار واخیستل شي. ذبیح الله مجاهد وویل طالبان غواړي له نورو هېوادونو سره سوله ییزې اړیکې ولري. دا چې د افغانستان له خاورې به پر متحدو ایالتونو یا نورو هیوادونو د تروریستي حملې لپاره کار نه اخیستل کیږي له طالبانو سره د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر کال د فبروري د میاشتې د دوحې د تړون یوه اساسي غوښتنه وه. د هغه تړون چې له مخې یې له افغانستانه په بشپړه توګه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره پرانیستل شوه. د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټاکل شوی دغه بهیر رسما د رواني اګست میاشتې په 1 بشپړ شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خبرو له لارې د یوه حکومت د جوړولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبان د افغانستان د سولې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي او د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره په تماس کې دي او زیاته کړه چې طالبان غواړي د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې یو داسې حکومت چې ټول پکې ځان وویني جوړ کړي. پر کابل د طالبانو تر واکمنې دوا او د قدرت د خلا د رامنځته کېدو په ترڅ کې په تیرو 2 کې داسې راپورونه خپاره شوي چې عبدالله عبدالله او حامد کرزی به د نوي حکومت د جوړولو په اړه د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمېنې دوحې ته لاړ شي. خو د طالبانو د قطر د دفتر وایاند محمد نعیم پرون د ورځې په وروستیو کې وویل چې د طالبانو مرستیال مشر او د قطر د دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر افغانستان ته لاړ. پر افغانستان واکمن د طالبانو د اسلامي امارت د کندهار د مطبوعاتو د برخې مسؤل رحمت الله نړیوال ازادي راډیو ته وویل چې د ملا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د قطر د دفتر جکپوړی پلاوی تیرش په کندهار ته ورسید.
په همدې حال کې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی وی غواړي په افغانستان کې د زورواکۍ د بریالیتوب مخه ونیسي. احمد مسعود له یوې فرانسوي ورځپاڼې سره په خبرو کې له ټولو افغانانو غوښتي دي چې په دې مبارزه کې له ده سره یو ځای شي. له بلې خوا د شمال د مقاومت د جبهې یو غړي ازادۍ راډیو ته وویل که چیرې په اسلام آباد کې د جمعیت ګوند د غړو خبرې ناکامې شي نو دوی چمتو دي چې له پنجشیر ولایت څخه د طالبانو د واکمنۍ پر ضد مقاومت پیل کړي.
د افغانستان د پخوانی جهادي مشر احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود له افغانانو غواړي چې پنجشیر ولایت ته ورشي او د طالبانو په وړاندې ودرېږي. نوموړي د فرانسې لارګر دوژو ورځپاڼې ته په خبرو کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې دوی سره یو ځای او د طالب په وړاندې وجنګېږي. احمد مسعود اعلان کړی چې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت ځواکونه باید د پنجشیر په ښار کې راټول شي چې د هېواد وروستی آزاد ولایت دی چې د کابل شمال ته شاوخوا 150 کیلومتره واټن لري. احمد مسعود ورځپاڼې ته ویلي چې طالبانو ټول واک نه دی ترلاسه کړی او لا هم کولای شي چې له دې مبارزې ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جمعیت ګوند رهبرانو د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره پاکستان ته سفر کړی. د مقاومت جبهې غړي اجمل سیلاب ازادي راډیو ته وویل که چیرې خبري نتیجه ورنه کړي احمد مسعود د شمال مشرانو سره یو ځای یوه ډله مقاومت ته چمتو ده. هغه له پاکستانی مشرانو سره د جمعیت ګوند د غړیو د خبرو پایلو په اړه خوشنۍ څرګنده کړه او ویل چې غونډه به په یو ملي سیاسي هوکړه پای ته ورسیږي. ښاغلی سیلاب دا هم ویل چې د افغانستان له بېلابېلو برخو څخه ډېری ځوانان هر ورځ پنجشیر ته راځي او د مقاومت جبهې سره یو ځای کیږي. دوی وایي که طالبان په پنجشیر حمله وکړي د غزوانان مقاومت ته چمتو دي. د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانونی، د اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی او یو شمېر نور پخوانی جهادي مشران د یکشنبې په ورځ د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره پاکستان ته ولاړل. ویل کیږي چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو او لیدنو وروسته پایلې سبا له رسنیو سره شریکې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ راغ له ازادي راډیو اورې قدرمن اوریدونکو سره اوسېد خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو. خدا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې احمد شیبر چمتو کړي.
انډیپندنت رسپانه پوښتنه کوي طالبان څوک دي او څنګه د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ. تر دې سردیک لاندې دا رسپانه لیکي، وروسته تر دې چې طالبانو د اکشن بی پروس کابل ښار ونیو، افغانستان یو ځل بیا له یو ګډوډ حالت سره مخامخ شو. رسپانه بیا د طالبانو پخواني رژیم ته اشاره کوي او د بی بی سی په وینا لیکي چې دوی تر ډیره د اداري فساد جرړې ایستلې وې، امنیت یې ټینګ کړی و، خو د ښځو د کار او زده کړو مخه یې نیولې وه. انډیپندنت د طالبانو په اړه د دې اوږدې مقالې په ترڅ کې دې موضوعاتو ته اشاره کړې ده چې څرنګه افغان پوځیانو له دوی سره مقاومت ونه کړ. د دې مقالې په اخره کې انډیپندنت لیکي طالبانو په روسیو کې داسې هڅې کړې دي چې د دوی معتدله څېره ترې څرګندې شي او دوی منلې چې په ټولنه کې ښځو ته تر پخوا د ډېرې ازادۍ اجازه ورکوي او دوی نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. خو ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو دې هڅو د یو شمېر نړیوالو محدودو څارونکو قناعت ترلاسه کړی دی او ډېر څارونکي دا ویره لري چې طالبان به بېرته د نویې ملسیزې په څېر پخواني استبداد ته ستانه شي. همدا ورځپاڼه انډیپندنت د افغانستان په اړه په یوه بله مقاله کې لیکي د هند پر حکومت انتقاد وشو چې ولې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې له افغانستانه به هندوان او سیکان وباسي. د ورسپانې په باور تر دې انتقاد وروسته د هند حکومت د سیشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د هند شپږ میاشتنۍ آنلاین ویزه به هر افغان ته پرته له دې چې د هغه دین او مذهب ته توجه پکې شوی وي ورکړي. هند په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې په میلیونونو ډالر پانګونه وکړه، خو اوس چې طالبانو کابل نیولی دی، د هېواد د خپل سفارت ټول کارکوونکي د سیشنبې په ورځ په الوتکه کې هند ته انتقال کړل. نیوزویک مجله په خپله تازه ګڼه کې لیکي وروسته تر دې چې جو بایډن د 2020 کال د نومبر په انتخاباتو کې بریالی شو، د پخواني ولسمشر ټرمپ تګلاره چې امریکا لومړی ده بدله کړه او نورې نړۍ ته یې غېږ پرانیسته. نیوزویک لیکي دې ته د لویدیز مشران خوشاله شول، خو د بایډن دا پرېکړه چې ناڅاپي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو اعلان وکړ د لویدیزوالو خوشۍ خورې ورې کړې. د خبرونې په باور دا پرېکړه به پر ټولو هغو هېوادو چې سیمه پرېږدي اغېز وکړي. بشری ناورین ورته انتظار دی او د لویدیز لپاره نوی تروریستي تهدید هم رامنځته شوی دی.
لازادی رادیو سهرنی خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو اړوندو مرستندویو ټولنو په افغانستان کې روان وضعیت او په تیره د بشري حقونو او د ملکی وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره د اندېښنې وړ بللی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنری، د کډوالو په چارو کې د دې سازمان د عالي کمشنری، د روغتیا د نړیوال سازمان او له ماشومانو سره د مرستې د صندوق یونیسف مسؤلانو پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې په یوه مجازي خبری کنفرانس کې ګډون کړی و چې د څرګندونو مهمې برخې په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنری وایي د ملګرو ملتونو غړو هېوادونو ته پکار ده چې پر طالبانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي تر څو دا ډله د ملکي خلکو ژوند خوندي کړي. د دې کمشنری ویاند روپرت کالویلی پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل د ملګرو ملتونو غړي مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د وضعیت د کرارۍ لپاره له خپلو امکاناتو کار واخلي او د هغو ډلو د ژوند خوندیتوب یقیني کړي چې له خطر سره مخامخ دي.
کالویلی زیاته کړه د طالبانو ویندویان په وروستیو بیانونو کې هغو خلکو ته چې له پخواني حکومت سره کار کړی د عافیه او ښځو او نجونو ته د کار کولو او زده کړې په ګډون یو لړ ژمنې کوي چې باید پر هغو عمل وکړي، خو پخوانیو تجربو ته په پام په دې برخه کې ځینې شکونه هم شته.
په ډېرو خلکو کې خورا ویره خپره ده او تیر تاریخ ته په کتو هغه د درک وړ ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری یو این سی آر ویاندې شابیا مانتو وویل دا کمیشنری د روان وضعیت په ترڅ کې چې د بدلېدو په حال کې دی، د ښځو او نجونو او د هغو کسانو چې په اوس یا تېر وخت کې له حکومت نړیوالو سازمانونو یا نړیوالو پوځیانو سره همکاري کړې په ګډون د ملکي وګړو له بشري حقونو څخه تېرېو ته اندېښنه لري. نوموړي د روان کال له پیل راهیسې د جګړو او ناامنیو له امله د بې ځایه شویو کسانو شمېر له 550,000 زیاتو خود او زیاته کړه چې که څه هم په اوس وخت کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د تلونکو کسانو شمېر کم دی، خو وضعیت په چټکۍ د بدلېدو په حال کې دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه وضعیت په پام یې له هیوادونو غوښتي چې بیرته خپل هیواد ته د افغانانو له جبري ستنولو ډډه وکړي.
In the wake of the rapid deterioration and
data papam che de hewat par dir barkh ke amniyati aw de bashari haqun waziyat pa chatakai kharab shawaya aw yow bashari bedanai halat ra masta shawai. UNHCR us par hewadun ghak kwi che de hugu afghanan aw jabristan aw wadrawi che makhke de nani wal khonditop mustahiq na de pejandal shawi. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویان طارق یاشاری وی چم په ویانا کې آنلاین کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې روان وضعیت پر روغتیایي کمزوري سیستم لا ناوړه اغیز کړی او روغتیایي اساسي توکي او تجهیزات له کمبود سره مخامخ شوي. یاشاری وی د غراز ویل په کابل هوایي ډګر کې ګډوډي او هم د روغتیایي عاجلو وسایلو او درملو رسول له خند او ځان سره مخامخ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف د فعالیتونو او بیړنیو چارو مشر مصطفی بن مسعود دغه کنفرانس ته په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. ویل دا هېواد د ماشومانو د اوسېدو لپاره له ستونزو ډک ځای دی او وضعیت لا د خرابېدو په حال کې دی. هغه زیاته کړه د روان 2021 کال لپاره اټکل کړی چې له هرو دو افغان ماشومانو یو به خورا له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. هغه وویل په افغانستان کې د 3 میلیون وګړو چې بشري مرستو ته اړتیا لري نیمایي یې ماشومان دي.
ستاسو له پیغامونو
حمایت اسلامی نے درخواست ہے مومنان مسلمان عوام سره ښه سلوک وکړي، ظلم زیاتی چا سره ونه کړي، د خپل ملت خدمت وکړي.
احمد اللہ زابل ولایت میں اڑ کن ہو رہا وائدین کی سلام و نظام دکل ملت خیر دین او دے اسلام او دین او دین ملت خیر طالبان جو مفتنہ بعد خپل خلق خپل زیس کی ونی سی او نور دغه دوی ته لا صوت ده نه فکر کی او ټول افغانان ټول افغانان ته بری وستر جو ګوري او یو داسې نظام رامن ته کی هم د مسلمانانو او هم د افغانانو خیر کی. الله جل جلاله دې په ټول ملک کې د دې رهبری او د دې راتګ په خیر تمام کړي.
محمد اشرف د کابل نه می اړیکه نیولې. قدرمنو د اسلامي امارت د راتګ سره هیڅ څنګه مده سه مشکل چې دا هغه خصوصا په کابل کې نه کم ځوان ته او نه کم کورنۍ ته پیدا شوی ده. زه په کوم محیط او ماحول کې چې اوسېږم زیاتره دلته دولتي کارمندان حتی د امنیت کارمندان د مونږ پخوانی فوجان دلته اوسېږي، نو تر اوسه پورې چې دا ما چې شخصي د دوی سره کومې خبرې کړې دي او دینه می پښتنه کړې ده چې څه احساس کوي. نو یقینا دوی وایي چې تر اوسه پورې خو مونږ ډېر راحتي چا د مونږ نه پښتنه هم نه ده کړې او د دوی کور ته هم څوک نه دي راغلي.
تېره ورځ د در ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا د خلکو له کورو شخصي موټر ودرول شول او حتی تر مونږ پورې هم مونږ موټر ډېر وخت وسلوالو طالبانو وګرځول. وروسته مونږ د وایسایډ او اسناد ورلوو شخصي وکړو. دوهم دوی هېڅکله په دې خاوره د حاکمیت توان نه لري ځکه چې دوی تېره دوره کې هم سلطه کړې وه. اوس دوره کې هم ثابت شوې ده د دې ښه ډېرې اوسنۍ دوره کې د ثمرخان بند الوزول دي، یعنې هغه بند چې د ټول ملت او د ټولې خاورې او د ټول افغان ولس یوه ستره پانګه وه. د وسلوال طالبان څخه غوښتنه دا ده چې اوس حاکمیان شوي د خاوره په زور تپل شوي دي چې د شخصي کورونو او موټرو څخه په دې توګه لارې ځنډوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، د دې خبري مجلې وروسته یو دقیقو ته ورنږدې کیږو. په همدې خبرونه کې په پای کې به د ژوند رنګونو یوه په زړه پورې نوې برخه واورئ، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. پنټاګون وایي د امریکا پاوز به له طالبانو سره په همغږۍ کې د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکایانو او د هغو د همکارانو د لیږد بهیر تر دوو اونیو بشپړ کړي. امریکایي چارواکو ویلي چې پاوز تر اوسه 3200 کسان په 1400 الوتنو کې له افغانستانه ایستلي دي. د برتانیا صدراعظم د پاکستان له صدراعظم څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې هر ډول حکومت چې رامنځته کیږي باید د نړیوالو نورمونو په اساس په رسمیت وپیژني. د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل وایي که دا ټولنه د افغانستان د مشروع واکمنانو په توګه په رسمیت ونه پیژني، بیا هم مجبوره ده چې له افغانانو سره د مرستې لپاره اړیکې له طالبانو سره وپالي. د کاناډا صدراعظم جستن ترودو وایي هیواد یې پلان نه لري چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، خو وایي چې کاناډا تر اوسه هم طالبان یوه تروریستي ډله ګڼي. د پخواني دولت د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ادعا کوي چې دی د افغانستان د جمهوري ریاست مشروع سرپرست دی. ښاغلي صالح ویلي چې د هیواد د اساسي قانون د حکم په اساس د ولسمشر په غیاب کې لومړی مرستیال سرپرست ولسمشر کیږي. جرمني یو ځل بیا بیلاروس تورن کړی چې له کډوالو څخه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. د جرمني صدراعظم پرون په برلین کې وویل چې د بیلاروس د مستبد رژیم له پناه غوښتونکو د سیاسي وسیلې او د دې ټولنې امنیت ته د زیان رسولو په هدف کار اخلي.
دا ژوند رنگونه.
محمد نظام
اوس درو توای چې څه کار کوي؟
زه په کارګر تنظیف یم.
تاسو د تنظیف په برخه کې کار کوئ کنه؟ کله چې سرکونه پاک کوي، ځایونه پاک کوي، څوک بیرته ډیر زر درته کثیفه یي او هر سار چیرته چی؟
بس کله مونږ پاک او بیا خلک ورځي، بیا زموږ همدغه کار دی. بس هغې واچوي مونږ پاک او بس.
څومره پازاب دي خلکو سره؟
ولا ډیر داسې خلک دي که بس نه پوهېږي، بس بېځای بېځای واچوي. مثلا ځنګلي بزای نه چې دوله ته نه راوړي، بس اوس والله دونی نه راوړي، بس هر څه ګلدان ته واچي، هر څه چې ته چې برابر شمه او دای کې واچي.
له موټر دیم خلک لیدلی چې د انرژي بوتل د شینه چې
پتی او بس خلک د موټر نه ورکوتی، موټر خوري بس خو واچي. بس کله بو بس بوتل د انرژي درشه.
افغانستان هم د ملک کې د تنظیف په برخه کې کار کول څومره سخت دي؟
نا پوی خلک دی خب دور از آزراغ بس یک تعداد خلک پویگی که اقا زنگلی خب زیت رسی یک تعداد بس از جگوار چی واچی. بس
سار تر بیگا با چوم را کسافات لی دی سرکو طوله؟
مونگ خب والا دیر دا طوله بس دیر مونگونده و بس کلا یو موترام گونده و کلا نیم موترام. بس دن در زی برابره یو زی نه در طول سایه نایف ده مثلا. بس هر زی ماشمان پودریان دیر اگه که جنگلی جولایی بس سرک واچه یا بگلدان واچه یا زی واچه.
چه غواری خلکو نتی دی خار پا پاکی که لطاش سره چوم را برسته وکلید؟
مونگی در خلک نغالو که بس خلک سر امداد وکی، سر کار وکی، شاروالی سر یوزایشی اوس شاوالی زندہ سے رسوئی مثلا باہر کو سوار بازار مثلا کارگر تنظیم کی مثلا بل خلق مسرا واشتا اقنا کی مون نشی کولی کو سر
تم ردی خوخی گیت تا تو لوراز تنظیم کاری یا پاکاری وکری
والا زمون گم دغه کار مون دو دیک شکر و باسو بزنده که رس قلار پیدا که و بز دغه وظیفه دا کار دا که و بز